سلامونه ستړي مشه زه صفي الله ستانه زایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خره غلاست ویم په اړه خبرونه کوو د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلول شي لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ سرګندونه ته ویل چې د افغانستان او د هغه د ګاونډي هیوادو په خاوره کې په هر پلمه د دریمګړي هیواد پوځي حضور د منللو نه دی په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیم چې پرون مخام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ په دې ناسته کې برخه لري هغه خبرې هم کړې دي او ویلې چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان نامن وښي خو د خبره باندې ځینې تراګرې ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالې اخیستې دي پاکستان د سیشن په پرځ لچین روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د تراګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له تراګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړای شوي دي د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړې د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت 11 میلیونه سویډني کرونا یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مهال خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه پیلوي تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلادیش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي تر دې مخکې افغانستان د شلو ورځو لوبو درې واړه سیالي په بنگلادیش باندې بایللې دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم تاسو د ځوان فکر د پروګرام ته راغلاست ویم په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوو ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او له خپلو ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګو غرو او قلو ته رسېدلي دي او دا یې فتح کړي دي دوی په حرفه‌ای ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډیرو کلو راهیسې د میوند ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی وو د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له همغه ځایه خپره کړې ده
افغانستان د ډیر جګړو غوړو غوړو د جملې څخه دی چې مې وانه غوړه د دې ټیم او د دې چې ناګه میاشت پر دوامه د 2015 کال وخیش
محمد اکرم عزیزی او دهغه نور ملګری لکه څنګه میچ ویل د افغانستان ګڼو لویو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې ورستیو کې بامیانو ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوه ملوړه څوک یعنی 1540 متره لوړه شافوله دي څوک دوی فتح کړل دوی په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې دوی ټیم بامیانو ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړی څوک شافوله دي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیری او میوند غرختنې ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی 2 ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادی لوړی څوکې ته وروخیزی د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مالو خود دوی په پوره فکر او پلان سره ورسیدو په افغانستان کې د کندهار لپاره یو لوی لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل شو میوان د غرختنې ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترین د شافولادي څوکې فتح کړې ده البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ییزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته وغواګیست یو لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوان د ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګه ښاغلی برهان عزیزی را مل مکړی دی البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ ستونزه موجوده ده موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکړو البته لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیا د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو ترڅنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګه په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو عزیزي صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی
سلامونه ستنګ زې صاحب ډېر مننه د ځوان فکر خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه نیک هلي احترامات
مننه البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاسته ک برهان عزیزی صاحب زکه چې دواړه رخصوی یاسته او دواړه ورونه
بله وو اکرم عزیزی استاد سرپلیک
شاشا ډیر شه مننه عزیزی صاحب اول به پایلو کول دغه د شافولادی لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې او ما مو په فیسبوک کې کوم ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې راځي پایلم دغه سفر وکړو ځکه چې د افغانستان دویمه لوړې څوک ده په څومره سختۍ ورسېده حالت او څه سختۍ مو ولیدلې کول دارته وایي
البته ورونه چې دی هغه د سختي خلینه دی شای پولادي د افغانستان د لوړ سکو د لوړ غرونو څخه دی چې د بابا د سلسله څخه د لوړ سکو شای پولادي نام یادېږي تقریبا 15,000 متر شاوخوا ارتفاع لري موږ د اگست په میاشت کې د سفر ودرلو دی تقریبا 3 شواروز یعنی 2 ساعته مجلته وو په دې 2 ساعته کې درجه ساته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادی تر لوړ سټی پورې چې موږ کوم مزل کوي هغه ډیر د سختوي سره مل وو ځکه نه ته د واورو او د یخک شوي دی هغه کوچونه چې وي چون په اگست کې زیات نه وي خو بیا هم و موږ ولیدل هر څه ګړنګون او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادي چې واورې زیاتې پکښې کې وي هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاښونه لویږي داسې ډېر ژور پانونه وي چې هغه جلا کېږي نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړل.
مبارک دی. بیا عزیزی صاحب مننه چې په اول کې مو دا د ورستنی او تر ټولو د افغانستان د دویمې لوړې څوکې په د فتح کولو په ارتباط خبرې وکړې. اوس به راسو دې ته چې تاسو له څه وخته د غرختنې دغه سپورت پیل کړی دی او څه باعث شو چې دغه سپورت انتخاب کړئ او دا فعالیت؟
البته موږ چې کله د غرختنې دغه پیل یا حرکت را کاوه موږ د نړیوالو غرختونکو یا پر سویاچ موږ دوی لیدل موږ په افغان کې البته په کندهار کې بیا زیات د جې تشه احساس کړ چې دا سپورت زیات نه وو خلک دې ته نه متوجه غرختنې څنګه سپورت دی. موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي تقریبا درې کسه وو د میوند غرختنې ټیم درې کسانو چې د میانکو د کندهار عینومېنې د غرونو له سلسلې څخه موږ را پیل کړي. موږ په سر کې دومره خاص تجربه هم نه پخښې درلوده خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله دوی سره د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل تر اوسه اته کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو.
مننه. ما چې تاسو د تاسو پاڼه وکتل ټیم مو نامې خدا ښه مجهز دی او پرمختللي وسایل هم استفاده کوي نو د افغانستان جغرافیا ته په کتو سړی ویلی شي چې ټولې سیمې د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي ځي. فکر کوي دغه تصور صحیح دی که نه خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول یې سخت دي او ورتلل سخت دي؟
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د سو هیوادونو سره مشترکه ده چې هغه کې نیپال دی لوړ سوکښه ایوریسټ پکښې کې دی پاکستان دی هند دی چین دی او افغانستان هم سبق لري چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې سوکې په دغه هیوادونو کې دي. د ایوریسټ وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړ سوکه ده چې زیاته خطرناک ده او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو په افغانستان کې د نوشاخ په نوم باندې چې 2400 متر لوړوالی لري د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري. البته دا هم زیات شایک لري چون زیات د غرغلې دي د بحرني سیلانیان یا غرتون کې ورختلې دي او دا زیات خطرناک ده په افغانستان کې تر څو کده په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادي هم په لیست کې شاملېږي او د پنجشیر د میرسمیر لوړه څوکه چې 6000 شاوخوا لوړوالی لري دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي. البته د افغانستان دا زیات خطرناک دي ځکه دلته یخک وو البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنې کې باید استعمال شي ډېر ضروري دي.
تاسو په دغه وو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوي او دغه فعالیت مختوړی څومره ځایونه ته تللي یعنی مجموعان مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلي او څومره څوکې مو فتح کړي دي؟
البته په دا وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې دا په کندهار کې داخل چې کوم لکه دی شاوخه اطراف د پنجوایي لورسو د خیبرې په نامه چې کوم یادېږي ډېر جګغار دی. البته د خاکریز اسلام دره د دامان خواجه بلند د میان کول غرونه چې پاره کې د بند درې لوړ غر ډیر خطرناک او ډیر جالب دی. البته بیا وروسته موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سپرو غره ته ختلی یو بیا د اوروزګان کې لوړ سوک د هغې ته ختلی یو بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تاسو یادونه وکړله، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرونو ته ختلی یو، همداسې د نورستان کې چې لوړ سوک ده خو لوړ سوک ته ختلی نه یو، بیا هم هغه غرونو ته تللی یو، همداسې نور غرونو ته تللی یو. خو موږ چې کوم پلان لرو انشاءالله نور به هم هغه څوکې چې موږ ته معلومې دي چې د پنجشیر د میرسمیر د دې ته پلان لرو ژوند وي انشاءالله زوبه.
مننه. اوس به درنه وپوښتم چې د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ را شروع کړل پیل مو کړل، دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکي قوت او شوالی پکښې کې دی بلکې ذهني آرامي هم پکښې ده، روحن انسان آرامي، ځکه غرونه خو چې دی هغه ډیر آرام او ډیر د سکون څخه ډک دي. نو البته موږ هلته ډیر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه درلو تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف ترلاسه کولو، دغه یو دغه ورکوي نوري مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځنې لرو.
مننه. البته غواړم درنه وپوښتم د یو داسې چا په توګه باندې چې له ارتفاع بیریږم او دا عام ده په ډیرو خلکو کې، فکر کوي دغه کسان چې له ارتفاع ویریږي که د غرختنې سپورت وکړي دغه مشکل به یې حل شي که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لږ تنکۍ ځوانۍ کې غرته ختلم، خو کله به مې چې لاندې کتل ډیر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله له سړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په وایلو کې د ټولو ځوانانو سره وو کله چې موږ سره راتلل غرته، زما سره خپله وو، ما بلانج د ګړنګ یا د یو پانز خلانج نس پای کتلې ځکه بیریدم او سرګ به میتور خړی. په نړیواله سطح دا کارونه چې کوم کیږي غختون کې لومړی دوی د هغه افزار چې دی رسی وو د دې څخه استفاده کوي پر ډیرو خطرناکو ځایونو چې خیږي. په وروسته کې بیا چې کله البته ما تاسو ته مخکې وویل چې غرختنه د خطر خالي نه ده، خامخا خطر پکښې کې وي، د ګړنګ پر څوک خلک تیریږي یا غرختون کې تیریږي لانج ګوري، دا که یو وار دوه واره یا درې څلور ځله وسي په پنځم ځل دی سره عادي وي دغه ځای سره. موږ په ویلو کې داسې وو خو اوس انشاءالله د داسې ښه پوره چې زیات ژور هم وي موږ بیره نه لرو.
نو دا بیرم ختمه شوې او دا تقریبا ډیر وخت یې ونیوی چې هغه سی یعنی تجربه په کار ده چې سړی تجربه وکړي. دا راته ووایي چې د غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو دغه امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسئ؟ څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچ وي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ ځو سهار وختي ځو، کله چې موږ رایې کېږو په ګروپ کې د ټولو ملګرو سره تماس نیسو د ټولو افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساتل څو اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي په لومړي سر کې ټولو ته باید یادوري وسي چې موږ تر کومه ځایه ځو، په هغه تر هغه ځایه پورې کوم خطرونه دي هغه باید په نظر کې ونیسو، او نور هغه شان دي چې مطلب د مشر بغیر له اجازې باید څو قدم وانخلي یا کوم اصول او قوانین چې دي هغه باید ټول عملي کړي.
عزیزي صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه له څه حالته پیل کړي؟ دا خو ډیر زیات سخت سپورت دی او ډیر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو د هډوکو د ټولو عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډیره مهمه ده، که نه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي. په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غیر خطنه چې د ځوانان اکثر از مر سره تماس نیسی، نو همداسې ځوانان ته توصیه ده کچیر دوی غواړي چې غیر خطنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډیره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي، او د هغوی په سرپرستی باید سو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غیر خطنه څنګه کیږي. په دې کې ډیر زیات تکونه دي د غیر خطنې دا چې باید څنګه سړی وکړي، چې په کوم ډول بیا راتاسي د پښې لګولو یا د بوټ د هر څه خپل اسباب او شانس دا غصب په استفاده باید ځوانان ورخیږي. موږ اکثر وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنی نه وي، چې بیا په وروسته کې مشکل ورته پیرسي، نو هغه افزار باید وپیژني ځوانان چې د غرختنی کې استفاده کیږي او خپل د پاره مربی ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبر وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه سره رقم بوټان باید وي، تلی باید سره رقم وي، تر کومه ځایه پوری، تر بیډه او تر غرا پورته، او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي، دا کله تشریح کی، یعنی لپخو له بوټانو شروع تر پاس خوله پوری، دا ټول ک او وای چې په څه شکل باندې وي دغه لباسونه او ابزار.
البته غیر خطنه کې ډیر مهم چې کوم لباس دی هغه د بوټ، جانکټ، پتلون، البته هلمټ څخه بستی، دغه شان ډیر مهم دي. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي، بجلی که ځکه په غیر خطنه کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې، او د غیر خطنه خپل برانډ بوټونه ستا چې هغه په نړیواله سطح یوازې د هایکینګ او د کلایمینګ لپاره جوړیږي، چاغه لوا کمپنی ده، سلیمون ده، مندل کمپنی، په دې کې دغه بوټونه چې وی دا خاص د غرختین د پاره وي چې تلې لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې جر نشويږي. او مور پسې جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي، مختلف دي فرقې، د پتلون باید عمومي نیمچنوي، ځکه یو په یو شی دی وی چې مطلب په غرختن کې دوه ډول، یو را کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خيږي، هغه بیا خپل ځان ته بوټان لري او هغه خپل ځان ته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ د کوم مونټینیورس ودی سیمو ته چې اکثر ورختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښ کې هم هایکینګ په دې برخه کې ستا، نو البته دا جانکټ ډیر مهم دی، بیا هلمټ ډیر زیات مهم دی، او د سکشې دی لکړې چې ډیر زیات اهمیت پکښ لري د خطولو پر اتا کېدلو کې، چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید سره کم پسونه اندازا غټي وي، پسونه اندازا چې تاکیږي د خپل تاکتیکونه لري. البته بستی د چا باید شپته یا جیش لټر د وزن وړلو قابلیت ولري، بیا کچیر داسې د حق د غوي سیمه به پاره کې بیا کولای شي چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړي پر لوړو ځایو خاطر چې بیا رسی او راچول کیږي، بیا د کریم پان څخه استفاده اخلي چې هغه به د بوټونو چینون مرتوی هغه وسپنه ده دا دغه څخه استفاده کیږي، نو یا د آیس ایکس څخه کولنګ دی په حق باندې وحال کیږي. دا دی بل د غختنې په بل مهم شی د عینکې دی، عینکې باید هر غختون کې ولري، ځکه البته په واورین منځ کې د شنی او سپینې رنګ عینکې ډیر مهم دي چې د انسان د سترګې سره خراب نه شي. البته دا ماسک او مفلر د غشان دي چې غختنې کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاڅو، نن څو کال مخکې دا کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمنی او د چک سره کې یو ډیر خایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند یو ورتوای، دا د چک د غرونو یو منطقه ده، او دلته یو ډیر غټ طبي آرک یا تیګه ده چې د یو ډیر جګې دروازې په شکل ایجاد شوې ده، او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای ده چې خلک ورسی. البته لارې ډیرې سامې نه دي، خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سختې نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي، خو تقریبا له سړک تر غځایه پورې یو ساعت ساعت دو ساعت یو ساعت پنځه لوي دقیق وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو عکسونو شیان هم واخیستل. اما هغه هیڅ غواړم ووایم او بیا له تام پوښتنه کوم چې ډیر زیات د تازه والی حس مې کاو او واقعا ډیر ښه فضا وه او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما کته سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یوه وړه تجربه وه، مګر تاسو به ممکن ډیرې زیاتې تجربې دغسې ولرئ چې یعنی دغه د غرختنې ښایست کراته وایي چې څومره ښه احساس در کوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسېږي، هغه څوکې ته او درېږي دمه کې، دغه حس کراته وایي.
بله سنگزی صاحب، دا حس خو زه چې اوس تا دا خبرې کولې ما ته ډول ډول سیمې او حالتونه مزلونه ما ته پیادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي، کندهار برخه خو ګرمه ده، بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل هود خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ سه ژړا موږ ته راغلې ده، یعنې کله کله ګورو ژړلې هم دغه خوشحالي حس کوي. او موږ شای پولادي ته چې زه تم هغه ځای تجربه درسره شریکه کړم چې شای پولادی کې د لوړ سر ته چې زه ختلم، نو ما خو خپل خالات سلام دې فعالیت یا دوی میشه چې موږ کوم دغه کوي سپورت ورته کوي امادګي مې نیول، هغه به مې سترګو ته ودرېدله. بیا مې شای پولادی کوم ارمان چې ما درلود، نو سنګزی صاحب باور وکړ چې کله زه سوکې ته ختلم ما بیخي ډېر وژړل. ما ته جړه راتله ځکه ما هغه سختي تیر کړې وې، هر څه مې راوړې وه شای پولنی سر ته ختم. بل په غرقتنه کې هر موسم جلا خوند کوي، که د دوبي موسم جلا وي، د ژمي جلا، بیا د لمر راختل موسم چې موږ کله کله ننداره کوو، یا د مازګري مال چې لمر لویږي دغه وخت، ماښامي مال بیا بل کم خوند کوي. دا هر موسم هر وخت ډېر ښایسته وي.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزي هم اوس وصل شو تر ډیرو هڅو وروسته، ځکه چې ټلیفونونه او واتس اپ فکر کوم څه ستونزه درلوده. عزیزي صاحب ستړي مشي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له اکرم عزیز صاحب سره خبرې کولې، د زړه خواله مر سره وکړل تر دا نیم ساعت پورې. اوس به نو تاسو ته وار درکو. همدغه پوښتنه مې چې لودي اوس وکړه، دغه غواړم له تاسو وپوښتم. ما دوی ته یو مثال ورکړې، یو ځای ته زه ورغلی وم، هغه حس مې و چې ډېر زیات ښه حس مې درلوده چې کله هغه سیمې ته ورسېدم. البته ډېر جګ ځای نه و، اما یو ښایسته طبیعي ځای و. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خیزی او هغه څوکې فتح کوی، دمه کوی، په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي، پیل بل دغې وکړو.
ډېره مننه ستنګزی صاحب، په دې هیله چې تاسې او ټول اوریدونکي او د سر به روغ او جوړ یې. او واقعاً غرقتنه که په مجموع کې ووایو یو طبیعت دی، او طبیعت معلومدار خبره ده چې هغه څونه ښه احساس لري او انسان ته ور حاصلېږي، هغه په ډېرو شیانو کې نه یي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې څوکې ته وخیژو، او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګېټ پورې ورسېږو، نو دا معلومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو، هلو ځلو، ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسي، نو طبیعي خبره ده چې د هدف د تر کېدو سره وروسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعا غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی. طبیعت که انسان ننداره کوي، د هغه خوند او کیف چې څنګه په خښه کې دی، زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم، په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کیږي او سا یې څومره پخیږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعا که موږ نورو ورزشونو ته راسو، پر اصطلاح باندې ابازي هغه ورزش دی چې تر ټولو پر ډېر سټیمینا غواړي، ستا غواړي چې مطلب که ته غواړي چې مثال ابازي وکړي، نو باید ستا ډېره پخه وي. او که غواړي چې په اوایلو کې شروع کړي، نو کوشش به کوي چې هغه ستا چې تر هغه اندازې پورې پخه شي چې ته ډېر وکولی شې چې مثال ابازي وکړي. نو همدارنګه په ورزشونو کې دوهم ډېر سخت ورزش دی، هغه په مجموع کې غرختنه ده. نو غرختنه هم معلومدار شکل سره کوار سړی ډیر تمرین وکي نو کولای شي چې مثال خپل سټیمنا په اصلاح یا ساډیر په خاکی نو هر څونه چې صاف خیر دی کولای شي چې مثال تر خپل ټاکلي هدف پورې په اسانۍ سره ورسیږي.
مننه عزیز صاحب د غرختنې پوښتنه مې مخکې له اکرام عزیز صاحب څخه هم وکړله چې هغه اولین مراحل څه وي. مثلا په منډو کې یا په ځغاسته کې خو داسې ده چې ترتیب داسې ده چې په اولو ورځو کې به ډېرې کمې فاصلې وهي او جاګنګ به کوي، تر هغه وروسته به بیا کرا کرا منډې وهي او بیا به دې هغه لږ څه نسبتاً تیز او بیا بالاخره تیزو منډو ته به ځي، او همداسې په همدغه شکل باندې به فاصلې هم پسې زیاتېږي، یعنې په دغه شکل کې. او دا تقریبا تر میاشتو پورې، تر یوې میاشتې پورې حداقل باید دغه پروسه ونیسي چې بیا ته هغه حرفه‌ای ځغاسته پیل کړی شي او لانګ اوږدو فاصلو ته ورسي. په غرختنه کې څنګه یو دم خو سړی نشي کولی چې یو جګ غره ته وخیزي، باید له وړو وړو ځایه پیل وکړي که څنګه؟ بله عزیزی صاحب زما غږ اورئ؟ بله عزیزی صاحب زما غږ تاسو ته درځي؟ فکر کوم څه ستونزه وه.
ښه سنګزی صاحب شاید ستونزه وي د عزیزی صاحب.
صحیح نو دغه پوښتنه مې له تاسو غواړم وکړم، دغه چې په څه شکل تدریج په څومره مهمه ده.
سنګزی صاحب د غرختنې لپاره هم دا رقم کوم دغه دي مراحل لکه د نور ورزشونو ده. کله چې غرختنه شروع کیږي البته ټول ورزش کې، په ټول ورزشونو کې دا څه چې د انسان عضلات سټک وي او ژر دغه ته آماده نه وي چې دوی سپورت وکړي، نو البته دوی اول کرار کرار حرکت کوي. البته غرختنه عمومي ډیر کرار قدم وهل دي. غرختنه کې چې کوم څوک ځغلي یا منډه وهي هغه جلا برخه د ګرځري کې، هغه د اولمپیک بل برخه ده. اما په غرختنه کې تک کول د خپل هدف تل هدف د دې چې دی په سون وخت کې شي عمر کې تاسوونه مودا زیاتوي فرق نه کوي، خو مطلب چې دی سالم مخیش درازه کرا کرا تک دی بیا د عضلات یا حرکت کول دي یو ډول چې مطلب ټول عضلات بیا آماده شي.
مننه البته اکرام عزیز صاحب له تاسو مننه. اوس به برهان عزیز صاحب وصل شوی دی بیرته. زما پوښتنه دغه وه چې تدریج څومره مهمه دی، لکه په ځغاسته یا منډه کې چې سړی یو وار نشي کولی ډیره تیزه منډه وکړي او ډیره فاصله ووهي، په غرختنه کې څومره دا مهمه ده دا مسله؟
بلې بالکل معلومداره خبره ده که اوس غرختنه پس په شروع کې که غواړی چې سال ډایرکټ ستا اهداف دی چې ته باید دغې لوړې څوکې ته وخیژې، نو کوشش باید دا وکړي چې په هوایلو کې سړی پر هایوې باندې ترې یو اندازې پورې تګ وکړي، بیا وروسته کولای شي چې مثال لوړې څوکې ته اوس که په شروع کې ته ډایرکټ خیژې بیخي جګې څوکې ته یا سټارټ چې داسې ډېر جد وي، نو هغه انسان د یو څه مشکلاتو سره مخامخ کیږي، ډېر ژر ستړي کیږي، ډېر ژر
مننه. بله پوښتنه د خوراک او د څښاک وه، تاسو په څه رقم خوراکونه کوئ؟ ځکه چې معمولي خوراکونه چې په کورو کې کیږي خو به ډیر نه پیدا کیږي تاسو ته په لار کې، او مجبور یې چې ځینې مشخص خواړه چې لږ پروتین زیات وي نسبتا او حجم یې کم وي هغه ځان سره ولري او ویې خوري. څه څه استفاده کوئ چې هم انرژي مو ښه وي او هم مو سپک لاړ شي ډیر درانه نه وي؟
بالکل موږ ته ډېر پر کوشش کوو چې هغه خوراکونه راوخو چې حجم یې کم او پروتین زیات وي. مثلا موږ ویلای شو چې هګۍ ده پروتین ډېر زیات لري، خرما ده پروتین زیات لري، نو پر دغه اساس باندې ټول هغه البته قهوه ده بیا ته ډېر پر موږ ډېر کوشش کوو چې د مشروبات څخه استفاده وکړو ځکه چې ځکه کنه ته مطلب معیار ته ضرورت لري استفاده ستړي کېږي، نو کوشش وکړئ چې مطلب اوبه ډېر کوشش کوو چې راواخ د ځان سره کله کله جوس راواخو کله چای راواخو او نور هغه مواد یا خوراکونه چې حجم یې کم او پروتین یې زیات استفاده کړو.
مننه اوس یو اوریدونکو لرو چې پښتنه کوي زمګ دې ځوان فکر د پروګرام درنو ملمنو څخه ښاغلی اکرام عزیزی او ښاغلی برهان عزیزی چې د مایوان ادونچرز د غرختنې د ټیم غړي او مسولین دي دوی را سره ملمانه دي چې پښتنه کوي مهرباني وکړي.
محترم صاحب الله ستانه ګل صاحب سلام ته تاسو د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو تمام خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه ځوان دی اوسه سلامت اوسه مهرباني وکړي.
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوریدم کې هغه د تلم به هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مې ونه تمام مې دې صاحب محترم مېرمنو خو ډیر شایسته خبرې وکړې نو دا غرخدنه چې دا ما تخپلم ډیر شخوان دتی خو په یو دغه کې چې دې سانګې صاحب دې مخالف هم دې لوی به سره خوان نه راکې په دې سبب باندې چې دا چې دې خپل د ژوند د چا پرچم د خپل ژوند سره لوبي کول دي کوم مثلا یو ول غره سره خيږي خدای نه خسته خدای نه خسته دا غره څخه یاب شش وي سي مثلا رایله سي بارخونه د ژوند په خطر کې دي نو د دې پر ځای باندې نور لوبي ستانګ دې صاحب تاسو شش لوبي ستا چې مثلا هغه د ژوند د پارم دغه دي مهم دي او دا چې د مر خطرم نه په ستانګ دې صاحب لکه په دا غره خطر نه کې.
البته اتل صاحب مننه چې زنګ دی راو خو یوازې غر خطر نه بلکې ټولی لوبي خطرناک دي چې سړی احتیاطونه کې حتی فوټبال چې تر ټولو فکر کوي اسانه لوبه ده ډیره زیاته سخت ده او ډیر زیات خلک پکې ژوبل شوی کرکټ دغه سي د نوري لوبي ټولی یعنی په هر لوبه کې خطر شته خو تر څنګ باید ټول مسائل په نظر کې سړی ونیسي غر خطر هم دغه سي ولوبه ده کې مسائل او مقررات او څه چې اړتیاوي دغه په پام کې ونیسي لکه څنګه چې عزیز سي بویل بوتان سي نه کالی سي نه او صحیح تمرین ونه لري او تجربه ونه لري تبان چې دغه خطرات رامنځته کوي څه خاصه پښتنه کولري هغه
خدای دې خوشاله که زما د عزیز صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې مثلا زموږ په افغانستان کې تر ټولو لوړ غر ځکه ځینې کسان ته دغه معلومات نشته چې مثلا د ټونه په افغانستان کې داخل په افغانستان کې چې مثلا د ټونه غټ غره ته ختلې دي او دا غره نوم کلاخ ډیر به خوشاله سم ابل ستا خبره بالکل د تایید وړ ده څنګه صاحب ما دا چې ونول مثلا شخم حقوقي شلو به د خوځه وایم چې مثلا هغه دغه په سره ته کوي وسه اکثره کسان دي مثلا لکه ستانګ صاحب چې ول دغه بوټو دا دغه ته توجه نه کوي زه خدای نه خاصه دا سینې د غره د سر شوې چې بار بده د ژوند په خطر کې نو دا غږ ماده د سپوښتنه و چې د افغانستان کم غټ غره ته د خطر لري کنه دغه غره نوم واخی
او اتمان د پښتنه بزواب کې مننه چې زنګ درو او خبرې مو سره وکړي. اکرام عزیز ته د پښتنه بل تاسو کوم اتل سیب زموږ اوریدونکو د دوی زنګ راوالی او البته دائم فکر کوم لما ما غو نه لکس هایکینګ داریږي
البته ستنګ زی صاحب چې اتل صاحب چې خدای جوړ لري سلام ورته وایم د نومړی بز د پښتنه جواب کوم چې په افغانستان کې تر ټولو لوړه سکه د نوښاخ په نامه ده چې وزره 390 متره لوړوالی لري په بدخشان کې واقع ده او موږ چې لوړې څوکې ته ختلیو هغه د شای فولادی لوړ څوکې ده چې 15000 متره لوړوالی لري بل سنګزي صاحب دا د غرخدنې په برخه کې موږ څخه ډېرې ځوانان یا خلک دغه بیره لري او دا راتوي چې کچیر تاسو په شویس ولا او دا خطرونه خو پکښ کې دي البته چې تاسو کومه یاد وری وکړه په هر ورزش کې خطر سته اما کوم سچ مطلب د احتیاط لپاره باید استفاده سي امام مخکی ویل کچیر پر خطرناک یا سخت لاش باندې سوخیږي او غي باید خامخاله رسی خسخه استفاده وکي او بل کسوک غرختنې ته آماده نه وي او غي باید ځان ورته چمتو کی او د خپل استاد یا مربي څخه مشوره واخلي بل کوم افزار چې په غرختنې کې استفاده کیږي چې هغه استفاده کی احتیاط وکي ان شاء الله د خطر سره به مخ نه شي.
سلامت البته د خطرات خبره و فکر کوم مهمه ده چې یاد کو د افغانستان یو غرختون کې وتلې غرختون کې خدای دې وبخي علي اکبر سخی چې په 2022 کې د کیچو غرته څوک ته خطا او فکر کوم له دویم کمپ نه دریم کمپ ته د تلو په وخت باندې دای نه چاپی نه روغه شوی او بیا ورسته ساور کړی دی د مړی هم ډیر وخت هلته پاتې و تر هغه چې بیرته د مړی راښکته کړي یعنی دغسې خطرات هم شته. البته غواړم وپوښتم چې ځینې هغه مشکلات چې رامنځته کیدای شي د غرختنې په وخت باندې د ساه لنډۍ مسله ده یا د ځینو نورو د اکسیجن د کمیدو ستونزه ده دغه که چاته پیښه شي څه باید وکړي آیا ځینې وسایل ځینې دواګانې دغه شته تاسو سره که په دې اړه ووایئ؟
بلې ستانکزی صاحب، های الټیټیوډ دغه کومه پیښه چې ده ارواښاد علي اکبر سخي ته پیښ شوې وه، خدای جواب بخشي. د یو پکې ټوکی د زړه د سکتې سره مخ شو. ډېر راپورونه چې موږ ته کوم راغلي دي یا موږ ځینې خبرې وي، دا های الټیټیوډ البته اکثره وخت د ګرمو سیمو کوم خلک چې دي هغه په یخو سیمو کې نسي کولی چې تر ډېر لوړ وخیږي. اکسپډیشن یا کوم خلک چې غر ختنې ته ځي خپل کار کوي، دوی ځان اول دغه آب و هوا سره عیاروي، خپل انټیباډیو سره عیاروي. زموږ یو بل ملګری و د افغانستان ویاړ دی، ښاغلی امیری صاحب مسعود امیری، د هغوی سره د علي اکبر سخي په لیکه کې و. هغه ما ته ویل ول، ما ورته وویل سخي سه چې مطلب اوس مزه ته یو دوه کاله نور هم کوشش وکړه چې باید ولاړ شي. وروسته ځان ورته آماده کې ول، ما چې د ده حالت کتی کیټو ته نه و آماده، او کیټو په نړۍ کې دوهمه لوړه څوکه ده، هغه خطرناک غار دی چې په هر څلورو کسانو کې یو ځنې مړ کیږي، دومره خطرناک دی. نو د های الټیټیوډ د لپاره لومړی دغه مهم دی چې دوی د انټیباډي یا دغه آب و هوا سره ځان عیار کړي. بیا دغه د لپاره اکسیجن ډیر مهم دی. اکسیجن د 1000 متر څخه اضافه په غرونو کې کمیږي، دغه د لپاره بیا په وایلو کې ډیر شانس ده چې دوی باید او آر اس پوری چې موږ استفاده کوو، چې هغه ځان بل هدف دا دی چې د زړه دربا باید په یخ سیمه کې ډیر زیات نه سي، ځکه حالت په لوړو ساحو کې ډیر خرار، او په سمره چې احتیاط کیږي سمره چې د زړه دربا کنټرولېږي باید دوی قدم ووهي او لوړ وخیږي، ځکه د زړه دربا چالته زیات سي اکسیجن نه پمپیږي او بیا د زړه د سکتې او د نور مشکلات سره مخ کیږي. د دې لپاره هم دا دي چې مطلب لومړی باید اکسیجن ولري، بیا وروسته کوم پیچکاری یا انجکشنونه سته ډاکټران ته دې په اړه معلومات سره، او د هر غرختون کې یا ټیم د لپاره خامخا د دوی سره پورټر وي، او دغه د لپاره بیا یو ډاکټر وي، دا ټول شانته هم برابر
دی. مننه برهان عزیزی صاحب، تاسو پوښتنه کوم چې د غرختنې وسایل خو لکه څنګه چې اکرام عزیز صاحب وویل، دلته چې کله کله موږ د بوټانو یا د نورو جاکټ او نور وسایل ګورو ډیر زیات قیمته دي، دغه مصارف څنګه پوره کوي؟ آیا ټیم مو سپانسر لري نه لري، یا په سیمه ییزه کچه باندې د ورزش ادارې له تاسو سره مرستې کوي په دې برخه کې؟ که څنګه ځکه چې په یوازې سر خو دا تمویل ډیر سخت دی. د سالمون بوټانو یادونه وکړل عزیز صاحب، نو یوازې یو جوړه فکر کوم تر $100 پورته وي، هغه خصم چې سړی واخلي. نو دا په څه شکل باندې پوره کوي؟ د ټول ټیم مصارف څنګه کیږي؟
بالکل طبیعي خبره ده چې د غرختنی وسایل نسبتا تر نورو ورزشونو د وسایلو ډیر ګران دي، ځکه غرختنه د چا په اصلاح یو خانه بازی ده. مطلب هر څوک ځکه نسي ورته شو کولای چې کم لازم اساسات دي چې هغه ګران دي. نو چې په حقیقت کې د تو ایم تر اوسه پرې چې موږ څون کوشش کړی دي، بيخي اته کال وکاله کې د غر خطر مرحل کړی دي، په خپل کې نه ته په شخصي مسالې ساتي موږ کوشش کړی دي چې ځانونه ته یو ځای پر ورسو. مطلب دا هر څه چې دي دا یو شوق دي، موږ شوق دی ته د کړیو چې حتی بيخي هغه مسالفا ته مو کوچ وکولای شي، چې مثال د لوړ سټو کې ته پورته شو. نو داسې کوم سپانسر او داسې کوم تر اوسه پرې نه پیدا شوی دی، او نه یادونه لته کړی چې موږ سره په دې برخه کې هم کړو.
سي مننه برهان زیسه، د بل پښتنه هم ستا چې د تاسو دغه هڅو او د همدارنګه د نورو ټیمونو هڅې، زه ګورم چې نور ټیمونه هم شته په افغانستان کې چې د غرختنې هغه کوي. څومره نړیوال تورستان نړیوال غرختون کې تشویق کړي چې راسي له تاسو سره تماس ونیسي او بلاخره په ګډه باندې مختلاړ سي؟ آیا کله مونږ دغه سي ګډه تجربه هم کړي د لجنو با تجربه غرختون کو نورو نړیوالو ټیمو سره څنګه؟
بلې، موږ چې په داسې کوم نړیوال غرختنې کې زموږ سره تاسو په جریان کې سی ونی دي، نو زنه په یو چې دا غاډي کز مو سمور سره تماس کې څه ویشای دي کوشش کړی چې مو سره په تماس کې شي خو هغه سم درسه نه پیدا کړی مګر بیا هم د هرات وګړو ته چې هغوی سره په مطلب د ایران کوم سیلانیان یا کوم چې راځي د هرات د ټیم سره په جریان کې سی ویجی د هغوی سره په تماس کې سی ویجی هغوی ګډه لخته نه سره کړی لري اما تر اوسه پورې موږ د افغانستان د ځینو برخو سره د خطرونو سره کړی دا مشه مثال کابل ویلای شو چې د پغمان غرونو ته موږ د نورو خطرونو سره د کابل د بامیان د سیمه د خطرونو چې موږ یو ګډه د خطرونو سره کړی اما د بهرنیو هیوادونو سره تر اوسه پورې موږ داسې نورو خطرونو کو نړیوال خطرونو سره د خطرونو نه سره کړی
سی من نه کوم عزیز سیب البته اکرم عزیز سیب غواړم لته سو هم پختنه وکم چې دی تاسو هدفونه بل اخرت سی دی غواړی چې پمدغه سی لوکل په خپل دیننه په یواد کې پات سی کنه غواړی نور سیمه او د نړۍ نور ځایو ته هم لاړ سی د راتلونکو میاشتو کلو کې
سنګزی صاحب د هدف په اړه به موږ وایو چې مطلب موږ پراتونکو پلان لرو کومش ته امکانات او هر څه برابر سمور به شاید ایورست لوړ سکه ته وخیجو کی چې ته به ولارسو موږ په راتونکو خو موږ دغه پلان دی چې د نو شاخ لوړ سکه ته وخیجو کچیر موږ ته زمينه برابر سي موږ به د کیټو لوړ سکه او یا د ایورست او یا په نیپال او په پاکستان او یا په چین کې چې کوم لوړ سکه چې د غرختنی د هیمالیا د لوړ غرونو سکه دي ته خو موږ شوق لرو چې وخې جو په د امکانات په برابرول سره کولې سو خو مطلب چې راته برابر سو ډیر بشوي مګر اوس موږ داسې امکانات نه لرو چې موږ ولرس
صحیح مننه کوم اکرم عزیز صاحب البته تاسو ته به وخت درکو که په اخر کې څه وای پیغام که څه خاص ولري مهرباني به موي
البته سنګزی صاحب د پیغام اړوند باید ځوانان تجزیات وی چې په کندهار کې کوم حرکت موږ د غرختنې دره پیل کړی دا په وایلو کې نه وو اوس چې موږ پیل کړی دي ځوانان باید دې ته تشویق شي غرختنې د سیاسي سپورتي چې په انسان کې حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف د ترلاسه کولو یا د یو کار د کولو لپاره ډیره زیاته حوصله ترلاسه کولای شي چې دوی په خپل کار یا د خپل ورځنی چارو په سمبالش کې شي پورا ونده واخلی کولای شي چې دوی د ذهني اضطراب یا تشويش د دې څخه د دغه څخه خلاص یا د دغه ناروغي د ذهني فشار د ناروغي حلم په غرختنه باندې کیږي ځکه هغه ځای یو روحي سکون لري او بل د بدنونو ځواکمنتیا پکښ کې د فزیکی د باډیان یو مطلب کولای شي دوی تکراسي په ورځنی چارو کې د هر شي په برخه کې لکه څنګه چې نور سپورتونه جي غرختنه بیا جلا او ډیر مضبوط سپورت چې باید د دوی بدنونو کوي وي ځوانان باید غرختنی کې تمخه اوس موږ مثال کولای شو چې په ایران کې تقریبا 2 میلیونه کسان غرختنه کوي اما په کندهار او په افغانستان کې چې کوم شمیر وینم د غرختون کې ډیر لږ دي په ډیره کم اندازې دي نو خواهش می دادی چې غرختون کې زیات سي او دغه ورزش ته مخه کی
ډیره مننه کوم اکرم عزیزی سیب د میوند ادونچرز د غرختنې د ټیم یو مسول او برهان عزیزی سیب له تاسو هم غواړم په اخر کې وپوښتم څه پیغام وی نظر وی ځوانانو سره شریکوي او خلکو سره مهرباني
ډیره مننه زموږ شوق د غرختنې سره دی زه باورم چې د نور ځوانانو شوق کیدای شي د کرکټ سره وي د ځوانانو شوق د فوټبال سره وي کله په پوهنځ مو کې وایم مطلب یو ځنې هدف او یو ځنې پیغام داري چې هر ځوان ته غواړي چې مثال ځان ترې وزای ورسي په سالم او تندرست بدن ولري کوشش وکړي چې ورزش وکړي هغه یواز نه کوي په غرختنه کې وي کله هر ورزش سره دی علاقه شي او کوشش وکړي چې فقط ما از دوامدار خپل ورزش جاری وساتي
صحیح مننه کوم ښاغلی برهان عزیزی له تاسو هم د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړی د غرختنې په ارتباط مو دغه پروګرام درلود له ښاغلی محمد اکرم عزیزی سره او همدارنګه له ښاغلی برهان عزیزی سره چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوان د ادونچرز په نوم د غرختنې ټیم لري له خپل ملګرو سره د افغانستان ګڼو سیمو ته ورغلي دي او تر ټولو ورستی سفر یې د شاه فولادي د سوکې فتح کولو چې باندې باندې 15 د سمندر لساتي د لوړه څوکه ده او د افغانستان تر ټولو دویمه لوړه څوکه ده. البته دوی ویلي دي چې په ګڼو نورو سیمو کې هم د غرختنې فعالیت درلود، له کندهار یې پیل کړی او بل اخر نورو سیمو ته هم ورغلي دي. مننه چې دغه پروګرام مو تر دې ځایه واورید. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې دغه د ځوان فکر پروګرام ورسته هم تاسو واوري، او د غرختنې په ارتباط باندې د افغانستان له دغو دوو تکړه غرختونکو څخه تجربیات او نظریات واوري. که چیرته غواړئ چې د ارتفاع له ویرې ځان خلاص کړئ او د غرختنې سپورت او فعالیت پیل کړئ، نو دغه پروګرام ضرور واوري او د دغو دواړو غرختونکو نظریات به حتما تاسو ته ګټور ثابت شي. زه له تاسو اجازه غواړم، کور مو ودان.
سب میں مورت دشمن سبانا سب مامل سب یار کمی دورو را کنار شیلی دم کسم دیار ری دم
Thank you. پیسو پیسے ڈاندی گی تو پیسو پیسو پیسے ڈاندی گی تو پیسو پیسو باندھے سر سی کو پیسو